اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو خورز مو پای ته رسولی او د مهال به خوشبه ولري صحت مو جوړ وي روغتیا مو خوي ناروغ نه سي او بیا هم د ډیوه ډاکټر پندرنی خبرونه کې مو کوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم یو ځل مو بیا هڅه کړې چې یو ځوان تکړه ډاکټر په دې خبرونه کې ملمه کوو له تاسو سره د هضمي سیستم یا ګاسترو انټسټینل سیستم چې د معده کولمو او پورې تړلی سیستم دا د انسان د ډوډۍ خوړلو او د هغې د هضم کولو او هغې نه د ګټور موادو اخیستلو او په دې سیستم باندې به مونږ خبرې کوو چې په لنډه کې ورته جی آی سیستم وایي او ډاکټر صاحب به مونږ سره په څو شیبو کې ملګری کیږي. ښه وایي چې ډاکټر صاحب راغلی ده. نو ډاکټر صاحب نوید خپلواک دا مهال د لاهور په جنا هسپتال کې کار کوي د داخلي او سرطاني ناروغیو په برخه کې. ډاکټر صاحب نوید خپلواک خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مه شي.
سلامونه تاسو ته او زموږ درنو لیدونکو ته په دې هیله خبرونه ختیرې شي.
کور دی ودان ډیر مننه ز پویګم چې حالت د شپې یو لس بجو نه وخت دی سړی بس ته ورن روزم کار کړی. بیا هم ډیر زیاته مننه چې د ډیوی بلنه مو منله او په دې هیله چې د ډیوی مینوال او اوریدونکو زیات څه ذکر تاسو د معلوماتو نه. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د خبرونه نمخته مو ته پری خبري وکولې په هضمي سیستم باندې به خبري کوو د دغه سیستم په ستونزو او ناروغي باندې. نو دغه سیستم خو لکه چې د خلینو شروع کیږي مری امیدا وړي او غټ کول متر پای پوری. نو راځي چې لسره پیل کو د تاسو فیسبوک پانی ته هم لاړم او تاسو په دې اړه ګڼډ مقاله هم لیکلې دي معلوماتي د خلی په برخه کې کومې ناروغي دي چې د هغه یادونه ضرور ده چې هغه په هضمي سیستم پورې تړلې دي.
راځو مستقیما دخلی هغه ناروغي ته چې هغه د هضمي سیستم پورې تړاو لري یا په یو ډول تړلې شو د هضمي سیستم پورې. ګوري کې یو شی به فکر وکړو، خله په حقیقت کې هضمي جهاز سره د ننوتو دروازه ده. که نام نه و نو پرته له کومه شکه د هضمي جهاز به ورسره نام نه وي، ولې ځینې لوکلایز لیژنز یا ځینې ناروغۍ موجود دي چې هغه په خله کې منځ راتلی شي او موږ یې کولی شو مستقیما د هضمي سیستم سره وتړو. فرزن اسید ریفلکس ڈیزیز یو څوک د هارت برن لري، په دې معنا د هغې په معده کې د تیزاب او غلظت زیات شوی ده او دا تیزاب بالاخره مرۍ ته راپورته کیږي او د مرۍ بالاخره تر خولې پورې راځي. نو که فکر وکړو تیزاب د تخریش خواص لري، دغه تیزاب په اورل میکوزا یا د خولې په میکوزا کې یا د خولې په اسانه ژبه ویم د خولې په دې څلور دیوالو کې د السرونو سبب ګرځي. دا مقطعي السرونه دي، کولی شو موږ د مرۍ ته راوي وکړو او هغه کوم اسید یا تیزاب چې د معدې پور ته راځي هغه بند کړو او بالاخره د وخت په تېرېدو په خولې کې موجود السرونه له منځه ځي. ولې ځینې داسې السرونه موجود دي یا زخمونه ټپونه په خوله کې موجود دي لکه افتسلسر. افتسلسر د خولې د ټپ یو نوم ده. شلو تر اوسه په بابت کې د ایتیولوژي یا د منځ راتګ هغه اصلي علت او سبب نه ده معلوم شوی. کولی شو موږ د دې په هکله د این تر زی پورې ټول سیډین وکړو په دې په دې خاطر چې ګواکې دغه افتسلسر ممکن موږ سره سرطاني السر وي کوم مرګنن السر وي. ولې هغه السرونه هغه ناروغي چې په خوله کې منځ راځي او د هضمي جهاز سره مستقیما ارتباط لري، یو پکې د اسید ریفلکس نه منځ راځي، تیزاب په معده کې زیات شول، تیزاب راپورته شول مرۍ ته، د مرۍ بالاخره راغل خولې ته او دا معمولا د شپې په مهال کې زیات وي. په دې مخه نیولی شو ولکه په خوله کې د افتسلسر او دې ته ورته نور ان السرونه موجود وي، باید موږ ولاړ شو د هغې پس له انوستیګیشن تحقیقات وکړو تر هغې اصلي بڼه سمه معلومه کړو او بالاخره پړاوی ته ولاړ شو.
ډاکټر صاحب رښتیا یو ځل زه اوریدونکو ته غواړم د ټلیفون نمرې شریکې کړم، دوی هم کولی شي پوښتنې وکړي او زه به هم له تاسو نه یو یو پوښتنه کوم. د ټلیفون شمیرې د درنو قدرمنو اوریدونکو 001-202-205-003 او که غواړي په وړیا توګه لخبرونه سره اړیکه ټینګه کړئ نو لینډ لاین د 0300 نه صفر موږ به خبري هم کوو، خو په ماز ماز کې به تاسو ټلیفونونه هم اخلو چې تاسو د خبرونې تر پایه پورې منتظر پاتې نه سئ. تاسو له همدې شیبې نه کولی سئ موږ سره ملګري سئ او په خبرونه کې له موږ نه ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکوئ او خپل معلومات هم بشپړ کړئ. ډاکټر صاحب، یو شمېر خلک وایي چې ژبه یې سپین سپین داغونه پیدا کوي، لکه د یو ترنې غوندې دی او بټن غونې دی او ټکمی غونې. ځینې خلک وایي چې دا ژبه مې وي هغه هغه پولې چې دی غاښونو سره لګیږي، وي دا وایي داسې پرې پرې ده یا داسې اره اره شکل لري. دا خو به کومه خاصه ناروغي نه ده ډاکټر صاحب؟
راځو همدې ټکي ته. لومړی ژبه مې سپینه ده او یا هم د ژبې په سر سپین منګ پروت ده. دا هم بیا مستقیما د معدې سره ارتباط لري. د ګرد په نامه ناروغي کې چیرې په انسان کې موجوده وي، ګیسټرو اسفیګل ریفلکس ډیزیز، یعنی کوم ځای کې چې مرۍ د معدې سره نښلي ده، یو جنکشن ده، یو شیردان ده، که چیرې دا واس پاتې شي او په دوامداره توګه ګیسټریک کنټینس یا هغه خوړو چې تیزاب او نورو هارمونونو ملوث دي او په معده کې پراتې دي، که یې نن دا راپورته کیږي تر خولې پورې، نو د دوی یو ساره یا د دوی مواد په ژبه باندې د منګ په حیث یو تصویر جوړوي. دا مستقیما ارتباط لري د معدې د ناروغۍ سره. او په ټوله کې د ګسټرو اسفیګل جنکشن ناروغي ده، هغه جنکشن په سمه توګه خپله وظیفه سرته نه رسوي، تیزاب ریفلکس کوي، راځي او یو سپیډ منګ جوړوي. نه یوازې تیزاب، بلکې ټول هغه ګسټریک کنټینس یا په معده کې پراته مواد راځي، د شپې لخوا په ژبه باندې یو منګ جوړوي. او دویم څه چې تاسو ویلي، لکه اکثره ناروغان داسې شکایت کوي چې ژبه مې پرې پرې ده یا غوسه غوسه ده، دا مستقیما د دولسم بی 12 یا د دولس وایټامین د ډیفیشنسي یا د کنټرول پورې ارتباط لري. یعنې که چیرې موږ په خپل وجود کې د بی 12 وبخې وایټامین په پوره یا په لازمه کچه ونه لرو او هفته حالت مودي او وختونه دوام وکي، د دې هغه سمټمز یا ساين چې کوم د پروژه کې موږ ګورو، د دې ترڅنګ ځینې ایډیو کیسي کلسرونه موجود دي یا هغه کلسرونه چې پروژه کې من سرازي ولې ناروغ ته یو خاص سیم ځنه جوړ کړي، نه د ناروغ خبرو په اترو کې کوم سیم زشته او نه د ډوډۍ خوراک کې. نو هغه ایډیو کیسي کلسرونه دي ولو کې د وټامین بي 12 یا بي 12 کشه په مریض یا په ناروغ کې پوره هم وي، نو دا کېدلی شي جینټکس پڼه ولري یا کېدلی شي ماشوم توپ کې داسې ناروغۍ سره مخ شوی وي لکه سفلس، چې دا هغه نښې نښانې په ژبه کې پاتې کېږي. ولې په ټوله کې سپین منګ یا هغه سپینې ټاپې چې په ژبه کې پیدا کېږي، دا مستقیما د مرۍ سره، د مرۍ او د معدې د کنډیشن د وضعیت سره مرتبط ده. او په ژبه کې هغه خاتونه یا ژبه غوسیدل یا پری پری کېدل، دا د وایټامین د دور بي 12 د کمبود د وجې من سره تړلی شي. د دې تر څنګ یو ډېر مهم مهم ټکی چې هغه ټایفاید ټنګ وي. ډېری ناروغان هغه په محرکې یا د ټایفاید څخه بیا اخته وي، نو په دوه کې د دوه په ژبه کې یو عجیب تصویر چې هغه ته موږ ټایفاید ټنګ وایي، د ژبه په منځ کې یو سپینه ټاپه یا سپین منګ لیدل کېږي، چې دا معمولا بیا ورزو د مریض ساین سمټمز سرټ پریشر ګورو، که یې نن ضوابط موجود وو، نو موږ سره د ژبې دا حالت کولی شي د ټایفاید په ډایګنوسس کې ډېره ښه مرسته وکړي.
ډیر زیاته مننه درنو قدرمن اوردونکو. د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن موږ په هضمي سیستم ناروغي او ستونزو باندې خبرې کوو، چې د مرۍ نه شروع کیږي، د خولې نه شروع کیږي مرۍ، او بل اخر د غسې د معدې دردونه، د ګېډې دردونه او د معدې زخمونه، د کولمو ستونزې، د ګېډې باد، او بل اخر هغه نور زیاتې ستونزې چې د سیستم پورې تړلې دي. حتی په ډکو متیازو کې یو شمېر خلک دي چې د وینې د لیدلو یا راتلو نه هم شکایت وکړي. نو دا ډېره پر پورې خبره ده. ډاکټر صاحب به موږ سره په دې اړه خبرې کوي، خو په ماز ماز کې به تاسو ټلیفونونه هم اخلو. یو دوه اوریدونکي لرو، خیال محمد له موسی خیلو نه. خیال محمد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي. خیال محمد صاحب، ستړی مشي. ښه، خیال محمد صاحب د تاسو غږ لا تروسه هم نه راځي. فکر کوم چې موږ سره لا تروسه هم د ټلیفون پر لاین هستئ. تم پروډوسر سے اشاره کوي چې تاسو موږ سره ټلیفون پر لائن استئ، نو کدم غاغوري نو خبرونې ته په خیر راغلی. غږ دی پورته کا، پښتنه وکاو کنه نو بیا تر څو چې بیا زنګ وهي. خیر محمد صاحب سره مشي
خیر اوسئ. ما واز تاسو درځي
وسام سو خبرونې ته په خیر راغلی. او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب؟
دا پښتنه لرم چې دا ټایفاید بیماری نه ده چې کوم د اوس یاد کله
ها
د دې د درې میاشتې د ما سره سوي دي درې میاشتې
ها
د پته مرغ دلته په مسخیت کې د چکی هسپتال څخه بده کې ډاکټر نشته
ها
د تاسو ډیو ریډیو د خیبر پټا ریډیو د دې ته ما بار بار ریکوست کړی دی زه تم تاسو پروګرام پرو کې یو څه چارواکي راو غړي نو د دې یو علاج کې راشلې وای به دې دې په تکلیف دا اوس هم د ګرمایش نه وځي نه زمات کوب نه راځي درې میاشتې کېږي چې زه دوا استعمال کوم بیا د چاپونه دي د میډیکلان والا دا چې بیا ټیسټو کوم دا ختمې به د سره پته یا اوس مې ټیسټو کې 140 و بیا مستین شروع کی ارکوزین ورته کڅور ته دته اوس پاره ما ټیسټو کې د 180 تر رسیدلې و.
ها نو کې دي چې ډاکټر صاحب د کوملند پښتنه ولري ډاکټر صاحب پښتنه تر لري
د خیر محمد روز ته سلام کوم. پښتنه فقط د دغه څه په شتون لري یا بخار دا مړته به دا او د مړې ته به سره اړو کې هم درد کې کنه شدید ته به دا خولي لري خولي هم لري او اړو کې هم درد کې چې ډیر شپې را سره وسی بیا چې پر تکا زمم په لاسو ځان پر تکوم چې څه تکا زمم ځان په لاسو څه تکوم دونی چې په تکلیف سم ګرمه ته به خولي ډیر راځي.
خا کور دی ودان خلامت خانه بس ته رادیو ته غوونی سه مونږ یو بل ټلیفون مخلو ډاکټر صاحب دواړه پښتنې به ویلي کې به دواړه یو دم جواب ورکړي چې نام الله خان له تیرانه جات منتظر پاتنه سي. نام الله خان سره مش انام الله له تیرانه غږ میاوري سره مش انام الله خان اوري خا فکر کوم سه تخنیکی ستونزه ده نو انعام الله خان که چیرته ته غاوري خدا او کني نو کېدی شي تاسو خبرونه ته بیا زنګ وهي او موږ به تاسو ټلیفون هر مرو واخلو او ډاکټر صاحب که لازم وګڼي تاسو ته ځواب ورکړي. ها ډاکټر صاحب مهرباني.
رازو د خیال محمد پښتنه ته چې د مساخیر د مته کړې و شکایت دا چې و چې د ټایفای د فیور یا د ټایف د مورخي ته بلري او بار بار ریکرنت حالت سره مخ کیږي. رازو دا یو میکروب دا د سالمونیلا ټایفي او پاراټایفي په واسطه بوګي د بهرني محیط نه ته او بو او د ملوث خوړو په واسطه اخلو او بل اخر دا به ورزي یا د هاضمه جهاز له طریق و وینه ته جذبيږي او بل اخر په هغه ځای کې به په مریض کې د دوامدار اتبا د اډوکو دردونه قبضیت ظاهري ادا کول من سره وي که مصطفی من جواب پرېښ هم د تاداوی په حق نه ولا نو موږ باید مخکې د دې شی تاداوی شروع کو یو وړ خپل ډایګنوسس یا خپل تشخیص دقیق وو ځکه د دقیق تشخیص په وړاندې موږ کولای شو یو دقیق تاداوی پیشنهاد کړو. زما وړاندې خیر محمد ته دا ده چې د دې د بلډ کلچر او د سټول کلچر په نامو په کوم لوکل هسپتال کې دوه ټیسټونه وکړي که هغه یانان په بلډ کلچر او په سټول کلچر کې سالمونیلا ټایفي یا پاراټایفي میکروبونه ولیدل شول نو دا غي په وړاندې بیا مشخص انټي بایوټکس موجود دي د سیپروفلاکسین د دې لپاره ډېر ښه کار وکړي. ولې دا درملنه دا ته دوی دی د یو ډاکټر دی په مشوره باندې شروع کی تر هر څه لمخې د لپاره اړین دا ده چې ولارد شي سټول کلچر او بلډ کلچر وکړي یعنی وګوري چې آیا د دې په ډاکو میتیازو کې او کوینه کې د سالمونیلا ټایفي او پاراټایفي میکروبونه موجود دي کنه. کچېری موجود ول تداوی دی وکي که موجود نه ول نو یوازې تبه د هډوکو دردونه او د ریلپسینګ ریمیټینګ حالت په مورخا یا ټایفاید کې نیوی ډیره دا سیستم دی چې هغه کې د شي د ټایفاید تصویر موږ ته راکې نو کچېری انټي بایوټکس د سو بورازو یا د سو ونه د طرف شو محمد کارو دي او سره دا غي هم نتیجه یا پایله مثبت نه ویني دوی کولای شي چې د بدن د نورو الغړو په حق باندې انویسټیګیشن خصوصا د یورو سپسس په حق د سپټیسیمیا په حق دی باید او تر ټولو مهمه د هیماتولوژیکل مالګنسي په حق د دی باید انویسټیګیشن شروع کی او بل اخره دقیق تشخیص نو وروسته تداوی وشي.
کور دی ودان در خلامت خانه د ډاکټر صاحب مشورې دی واوریدلې پری عملو کوا په دې لچې ژر روغ شي. نور اردون کې هم اخلو زبر ډاکټر صاحب نه یو بل پښتنه مو کوم ډاکټر صاحب تاسو د خولي په یو شمېر سنځو باندې وغږیدلې خو تاسو زیات اشاره هم دې ته وکول چې تاسو په توابت کې ورته ګاسترو اسوفاجیل ریفلکس و یا تیزاب شي د میدین راپورته کیږي. نو ځینې خلک وایي چې د ما د سینه وي داسې سوځیږي لکه د اورې ولمبه چې آیا دا هم د میدې د تیزابو د راپورته کیدون رامنځته کیږي کنه نور عوامل هم لري؟
دقیق دته موږ په طبي اصطلاح هارت برن وایي. کوم ځای کې چې مری او میده نخلی سره دغه ځای ته موږ ګسټرو اسوفیګل جنکشن وایو. که احیانان ګسټرو اسوفیګل جنکشن واس پاتې شي نو تاسو یو شی به در سره فکر وکړئ چې دغه کوم خواړه چې په تیزابو او نورو هارمونونو ملوث دي او په میده کې پراته دي دا به پرته له کوم خیر او شرطه مری ته راجع کیږي. دلته راځو د تیزابو خپل سټرکچر ته. تاسو وګورئ تیزاب همیشه د تخریش خواص لري نو یو ځای به تخریش کوي. په ټول وجود کې ځینې مشخص ځایونه دي چې هغه د تیزابو لپاره مساعد دي. یو پکې معده ده، تر معدې لاندې د کوچنیو کولمو یو برخه ده ډوډینیم. دغه ساحې دي چې د تیزابو لپاره مساعد دي، یعنی دلته تیزاب جوړیږي پر ځای کې تیزاب ترشح کیږي. ولې پرته له دغو ځایونو نه که شیرې دغه ګسټریک اسید یا تیزاب کوم بل سیمه ته ورځي نو هغه ځای کې به تبه تخریش منځ راوړي، یو ټب به منځ راوړي. نو هغه خواړه چې پر تیزاب ملوث دي او دا پورته مری ته راځي، مری له خولې نه تر معدې پورې دوام کوي، امتداد لري، معمولا 30 سانتي متره دومره طول لري. نو که چیرې په مری په داخلي دیوال کې تیزاب دوه درې ځلې یا سوزش ښکته او پورته شي نو داخلي دیوال یو څه تخریش کوي. همدلته سوزش ډیر قوي سوزنده حالت منځ راځي او معمولا ناروغان دا سیدا کوي چې دلته دا خپل سینې ته لاس کوي، وایي چې پر دې ځای مې اور بل ده او یا اور ته ورته حالت لري. دا دقیقا د لمیدې نه تیزاب را پورته کیږي مری ته او د مری داخلي دیوال تخریش کوي. هغه اتیر انساسي وي لکه دلته چې اور بل شوی وي او مریض معمولا ترخه ارګمی کوي او دا حالت معمولا د سپایسي فود انټیک نه وروسته لکه د ترخو خوړو نه وروسته معمولا مریض ناروغان د داسې یو حالت سره مخ کیږي. دوی کولی شي د ګسټرو اسوفیګل ریفلکس ډیزیز لپاره تداوی وکړي تر څو د دې سوزې سره بیا لاس وګرځي.
ډیره زیاته مننه. نو اوس چې د مری نام خته کیږو په میدی باندې به خبرې کوو، د میدی پر تیزابو باندې، د پواملو باندې، د مخنیوي په لارو چارو باندې. خو تاغه مخکې بیا هم یو دوه ټلیفونونه اخلو. وزیرستان کچا زنګ وهلې، جنوبی وزیرستان شعیب صاحب سړی مشي.
السلام علیکم ملامی صاحب.
وعلیکم السلام شعیب روډ څخه پښتنه لری.
ملامی صاحب دا ډاکټر صاحب نما دا تاسو څنګه چاند زنګ به ما تنه کاله کیږي کنه چې دا میدان خراب ده او پاتن څه کازما خراب ما دا هیڅ پاتن څه خوله کا زیو اخر ټای فروم کنه ولې چې زی ازم کوای نه شم په خپل بندې ما ترخه او بور سره راوړي او لکه بیا ته وکړم ډایرکټ ما ته ولټای ولګي بدرنګ وکړم ولې ابل د سي چټني وکړې وکړم کنه او ددا نه ما ته ډایرکټ او بل خلا د منا زیات تدریبي بل دا دې چې کوم ده کنه سر مې ډېر سخت درد دی په سر کې مې ا مې شاد درد دی کنه او دا سټ او ګوم چې دی په دا باندې ډېر سخت درد دی او دا ډاکټر صاحب ما هډې لري جن په دا پښتونخوا لکه کې او بل خو دا سه
عمر دی سو کال ده، سو کال نه یو څه کار کوي
جی. عمر خو مې اندازن 26 کال انده او دا سه بو هزار عمر روزګاری کې کار ته وزو ما خام تر ازو جی.
ها 26 یعنی شپږ ویش کال. ها ډاکټر صاحب پښتنه تر لري
عمر مې خو دې څه کو
مې ربانی ډاکټر صاحب
د ډوډۍ له خوراک نه وروسته مستقیم تشناب ته ځي یا باتروم ته ځي او ورسره د نس بادونه لري کنه؟
ډوډۍ کا ډېره ساده ډوډۍ وخورم بالکل کا یوازې ساده مونږ پښتو کې دا پات ته ورته وایو کا دا وخورم جی. بیا په ما باندې بوجي دا وایم چې ولې دې خوړل دغه نهاره شوی بل څه خوړلې بده نه
نس کې دې بادونه وي نس دې پړسیږي بادونه لري
او نس نه بهر ته د کوم د میده سره پاس دینه چې کوم دي
دا او د میده ګیس ویلری د ګیډي ګیس هغه بعد هغه ګیس لری کنه ګیډه د پرسیګي
بالکل بالکل دا ګیس لارم او په دغه په داسټه چې کوم څټه میرا ګونا جی شاته دارا ګونا ډیر درد کوي او فشار مې एकदम وتره فشار او چې وته تیږي او ډاکټر ته چلاټ وایي چې څه دینا خو زه چې روټي وخرم بس په زړه باندې مې بوجیا او زړه درزا مې ور سره زیاتای شي ډیر تکلیف دي.
ها نو خبرونه ته وکیده او ډاکټر صاحب بدرته جواب درکې خو یو بل ټلیفون مخلو د جنوبی وزیرستان نه لاړه شمالي وزیرستان ته شیربوستان. شیربوستان سب سره مسی
السلام علیکم تا او ډاکټر صاحب ته ډیر تو مینا سلام مینا ویا او دواګانې تا کو چې ډاکټر صاحب نه یو دا پښتنا
کوم
چې کیندا چې او دیوان ځوانو او دیوان ځنکای او اوس چې کیندا د دې کام پنځه کالې یو خو هغه چې دا سیزر شم لکه ځنکای او
په خبر د پوینه سوما تاسو کولای سي بیا خبرو کې شربستان سه زه خو پوینه سوما کله چې ډاکټر سم پنی پوښي څه تکلیف لري څه پوښتنه لري
دا پوښتنه لري چې ما مخ کې مایدا ډېر خوښه ده
ها
مایدا درد ډېر پتا چې مې ډېر په خبر کې په ګرځ سره چاړه ټول ډېر ډاکټر نه باندې دا یې نو خپل د مایدا چې نه اس رغښه وي او اس چې نه په میاشه یو ورته درد او کوه شل شل وچ وچ درد پوښا خط په داسې د نه دیسا راځي کیندا دا کین تا چپ څنګه ملایا خوږي د پښتۍ مې او دا چپ په شپن مې دا شي دا مراشي دا ترونه ترونه لکانر بل لخته غو دینا دارد کو او دا چپ لوسیا دا کین لوس مې دا غا یا خوږي دا یا کو مریا شي او دا دیغه نه ار وخت زدا اویان ګلې خور دی ټیک وکا اویان ګلې نه خور دی کیندا ار وخت چې کله علامه په سار دار دی کلم په مې دا دار دی او دا چې دوی چې دا وشه یو ډاکټر ته دوه نه دا پښتنه کوم.
ها نو ډاکټر صاحب کوم بل پښتنه تاسو نه لري نو ډیره مننه خبرونه ته غوږ کیده او موږ به ډاکټر صاحب څه پښتنه خونه لري ته
نه پښتنه نه درم د شیر بوسان پښتنه مې وایم
او ډیره مننه یو لاند شان د ماخلو به تر ازو ډاکټر صاحب بلک دمه ورته وه او بیا بل خیر سره دوړو ته ځوابونه ورکړي مېرمنې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترنو قدر من اوریدونکو مونږ سره لاهور څخه ډاکټر صاحب نوید خپلواک دی. دوی الته د مهال په جنا اسپیټال کې کار کوي او تر دې مخکې په کابل کې هم په جاتروختونو کې کار کړی دا او یو شمېر طبي زده کړې دلته په امریکا کې هم تر سره کړې دي. نو ډاکټر صاحب تاسو نه دوه اوریدونکو پښتنه وکولا څه ځواب نورته لري مهرباني.
رازول لمړی غوړول شي د جنوبی وزیرستان پښتنه وکړه او شپږ مشکال یې عمرو پښتنه داسې مطرح شوه چې میده مې خراب ده او ترخی اوبه مې خولې ته راځي. راځو په همدا غدوه ټکو یو څه ماسک او درېږو ترخی اوبه خولې ته راتګ همدا خبره اوس څېړو. خپله تیزاب تروش تروه مزه لري او له تیزابو ښکته موږ ګال ګډر یا تریخی لرو لاندې په لیور یا لړمون سره نښتی ده او د ده ترشحات راځي کولمو ته. کچیره د تریخی ترشحات میده تر اپور د شی ول میده نه بل اخره تر خلی پورې راو ګرځي نو دلته مریض شکایت کوي چې خلی ته می ترخی او ترشه دواړه راځي. یعنی تیزاب جمع د تریخی مساویات دواړه خلی ته راځيږي. نو خبره بیا هغه پښتنه ته ورزي چې لکه خیال محمد شه کړي و دلته بیا ستونزه د مری او د میده ترمنځ په جنکشن کې ده. کچیره دا واسپات شي نو د میده او د کولمو مساویات یا کنټینټس راجګی ده بشی تر خلی پورې او حتی دا غو مزه مخ خلی کې احساس کولای شو. معمولا دا هغه انسانان دي چې د ورځې په جریان کې د خلی د بدبوې سره مخ کیږي ځکه هضم شوی خواړه تیزاب بایل یا د ګال ګډر مسویات یا د تریخي مسویات راځي او دمته په ژبه وروي او د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او د خلی د بدبوې سبب ګرځي. مستقیما د دې ورور وسوځ ته راځو چې وایلې کزړ ډوډۍ وخورم او نزړه بدوالای پیدا کیږي ولټیانې کو او خولې را نزی اوندا رقم په سر می شدید دردونه ګوري دلته انډوکراین سیستمز مخسر انوالو ده چې دا مریض خوري کوي هډ کې او د سر دردونه په مریض کې موجود دي. ولې تر ټولو مهمه د خوړو د ډوډۍ له خوراک نه وروسته دا ناروغ د میری د ګاز یا په اصطلاح د خېټې د ګازونو سره مخ کېده. نو موږ په طبي اصطلاح باندې دغې ناروغۍ ته اریټیبل باول سندروم وایو یا آی بی ایس یا په ځینو کتابونو کې د سپستیک کولون په نامه په تشریح شوی. دا هغه ناروغي ده که چیرې یو ناروغ په خپل ژوند کې تشویش ډیپریشن انزایټي قهر غوسه کم حوصلګي او د شپې چې کله ویدیږي نو د سبا ژوند دپاره عجیبې او غریبې منصبې جوړي. سهار چې راځي چې نو دومره دا ستړی خسته وي شاته او داس او د مخ مینځل هم پرې یو څه ګرانه تمامېږي. که چیرې د ژوند بهیر همداسې دوام وکړي کلونه نو د رواني ستونزو تاثیر یا افیکټ په سترو کولمو یا په لارج انټسټاین باندې داسې راځي چې دوی به خپل حرکات په سمه توګه سرته نه رسوي. اوس برازو د کولمو وظیفه ته د غټو کولمو د مارپیش حرکات په واسطه باندې حرکت کوي او بل اخره په کې کولمو خواړه جذبي هر هغه خواړه چې هضم شي هغه جذبي رواني ستونزه لري قهر غوسه خولې د زړه ضربان زیاتي دا ژوند دی همداسې دوام وکړي. سترو کولمو دغه حرکات یا دغه موومنت خرابي یا په سمه توګه دغه موومنت دغه حرکات سرته نه رسي سرته ونه رسېدل یوه مړۍ هم کېدلی شي. دا مریضان بیا معمولا شکایت کوي چې زه کله هم ډوډۍ وخنو باندې بوتم پر بینه باندې ولاړ وي یا بیرته استفراغ کوي یا ورسره الټیمیټلی د سر درد پیدا کوي. نو دا د سپستیک کولمون په نامه ناروغي ده. دا د سترو کولمو یا د غټو کولمو یا د لارج انټسټاین ناروغي ده. دا د معدې پورې کوم څه
میډیسن سپیشلیست سره وګوري د آی بی ایس په حق لري خپل انویسټیګیشن وکړي. آی بی ایس
غږ دې کله کله ډاکټر صاحب کمزوری کیږي نه پوهیږم چې ټیلیفون غږ کله کله کمزوری شي نه پوهیږم خدای دې وکړي اوس سم سو اوس بالکل سم سو. ښه مهرباني.
نو د آی ډی ایس یا اریټیبل باول سندروم یا د سپستیک کولون په حق لري دا ورور انویسټیګیشن وکي هدا خپل د غدو دی په یادو ساتي وانت پولیسي میته نږدې کوم ډاکټر سره دې په حق مشوره وکي چې سپستیک کولون یا آی بی ایس ناروغي کوم ده کوم نښې نه خانه لري آیا از مو په وجود کې نښې شته کنه دا به خپل د وجود نښې ورته وي. نو دا ورور د د لخلې شکو معلومات ما واغې سلو میډیکل پرته کوم خې د شرط په سپستیک کولون یا آی بی ایس ناروغي باندې اخته دا ولا کول شي چې انټي ډیپریسنټ تراپی سٹارټ کی شروع کی کوم ډاکټر په مشوره باندې دا د میډې ناروغي نه ده د سترو کولمو ناروغي.
او دوی وی چې ټول ورځ کې یوازې یو وخت ډوډۍ خورم دا په خپل د یو وخت ډوډۍ خوړل د نورو ناروغیو سبب نه کیږي ورته بیت
بالکل ځکه موږ ډوډۍ یا خواړه د دې خاطر خورو چې د بدن ضرورت رفع کول ته ولاړ دا خواړه بل اخر په انرژي باندې تسلیږي او دا انرژي زموږ د ژوند غوړات پر مخ باندې وي. ولی مریض پر رواني تکلیف اخته ده ځکه دوی حتی د وخت په تیریدو ایټینګ فوبیا پیدا کوي. ایټینګ فوبیا پر دې معنی ډوډۍ نه خوري دې په خاطر کې یو خوري نو نه سبادونه کوي قبضیت دایریا د اسال سره مخ کیږي دا که دغه یو وخت ډوډۍ هم خوري دغه یو وخت ډوډۍ هم پر دې باندې غمیږي ځکه نه سبادونه کوي ور سره الټیمیټلی د سر درد پیدا کوي وجود ور سره خولي کوي. نو ناروغي په خپل د نورو ناروغي د کار زمينه مساعد
کیږي چې تیزاب نورم زیاتی ور سره
د آی بی ایس د پاره خوره سره وی سٹارټ
کیره مننه. او شیربوستان د سمو شورل لري
شیربوستان پښتنه داسې مترکه چې مخکې مې میلې درد کوو او اوس بل اخره اوس خوشو وایم ولې وخت نا وخت د میډې درد او ورسره د وجود د نورو سیمو دردونه پیدا کی راځو مستقیما میډې ته. موږ میډا د بدن د ټولو غړو اجزاو سره د نښتې شي موږ مستقیما د میډې دردونه د ملا د دردونه او د کو د سر د دردونه سره مرتبط کو. که چیرې د ډوډۍ په خوراک کې او په نه خوراک کې د میډا درد کې نو دا کولای شي بیرته هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي کوم چې په خوا یې د تداوی کړو. کله وی که چیرته دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته فارمسي نږدې موجود وي. د السلک په نامه سیروپ ده، کوم جانبي کوم سایډ افیکټ نه لري، دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي. دا په حقیقت کې د ګسټریک میکوزا یا د معدې د داخلي دیوال د تخویې لپاره موږ مریضانو ته ورکوو، که په میاشت کې یو ځل یا په څو اونیو کې یو ځل دا د معدې د درد سره مخ کېږي، نو کولی شي د السلک سیروپ نه استفاده وکړي. نور کومه خاصه ستونزه د جی آی کومه خاصه ستونزه په دې ناروغ کې نه دي.
کور دې وطن انعام الله له تیرانه بیا راغلی. انعام الله خان سره مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او بخی چې مخته منګ ډیر هڅه وکوله خو واخ کی سره خبرې مونږ شوي. څه پوښتنه لري انعام الله خان؟
پروا نشته، خیر ده. مو د رګنیسو مسله مو په زبان کې تر رګنیسو یې کنه دا خو بار سیټ درد کوي.
او سیاتیک ها تقریبا کاروبار کوي
کوربر خو بس تقریبا د بازې ټینګ کې د سه د دوله مول د مستری تو بنک وکنه.
نو بس رادیو ته غوښنه ستاسو ان شاء الله ډاکټر صاحب درته مشوره درکې چې تاسو وکي یو بل اردن کې هم درو فکر کو.
او بل خبره مې دا کولا چې ډاکټر صاحب لږ وخت ورو غوړم د ټینګ کې خو خل ټول دا سی ویچ زیات ودوي کنه.
پویګم زړګی د تاسو دغه وړاندیز موږ دلته چارواکو ته رسول یو شمېر نور اوریدونکو ترڅنګ آتا د منګ یو شمېر ډیرو نازولو ډاکټر صاحبانو هم دا وړاندیز کړی چې زکه دوی ټول ورس کار کې ډیر ستړي خو دلته دغه سی د خبرونو تقسیمات دغه سی سوي دی ولی بیا هم هڅه کوو نه وازې ګټه به تاسو ته ډاکټر صاحبانو ته یو ماته هم ګټه زیاتې زکه چې خبرونه به سات مخ تخلاص شي. ډیر مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو اخلو قادر خان لبنونه بیا به ډاکټر صاحب نظر ورکړي. قادر خان سړی مش قادر خان. قادر خان قادر خان سړی مش یې غږ دی اورو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څه
حال کومه تا خبر کوله کنه؟
ها
دلته اوس ډاکټر څه کوم مشورې ورکړي چې انا بچار خدا څه دې چې دا کتل یو تل یو کنه چې مشورات ورکړي صحیح دوه څنګه نور سره چې مورون کی سړی
قدیر خان اول خو زنه پې کوم چې تاله کې هډفون خې دا غږ ډېر کمزورې راځي کیږي چې ته موبایل غږ دې تاسو ولې چې ډاکټر صاحب مشورې ورکې څنګه
با تاسو ویل چې له اول ډاکټر ته کوم مشورې ورکې کنه خپل کې مار ته وګورئ کنه چې مشورې ورکې یاره دا بیماری دې زنه
ها
خو دا راته مشورې ای عمر به خراب یاره چې بیماران به خراب یاره
ډېر مننه. کور دې ودان نه بیماران به نه خرابېږي بلکې ډاکټر صاحب خبرو ته تاسو پام کړی د فایل نه ډاکټر صاحب یو سره نه چې په ورته وخت کې تاسو هڅه وی چې تاسو لاړ سي کلینیک ته لاړ سي ډاکټر ته لاړ سي خو په دې همغه ډاډای او چې په ملیونونو پښتانه چې د منګه غاوري وس ډیر داسې دي چې حالت په یو شمېر سیمو کې نه ډاکټر سره نه کلینیکس ته او نه هم کوم روغتي مرکز ته. او ډاکټر صاحب په خبرو کې ډیر داسې ساده خبرې اسانه خبرې هم ست کچیر ته موږ تاسو په روزنی ژوند کې عملی کو نو نه یوازې د میډي بلکې ډیر زیات نور ستونزې بور سره حل وي. مننه تاسو نظر وکړ دی ودان چې خبرون تر زنګ وډک سره مهرباني. انعام الله خان تیرانه سره نظر لري.
رازو انعام الله خان روت له تیرانه د رګن حساب هڅه کنه کړي ولا یا موګه شایټی کا په تی بی اس سره ته شایټی کا وي. رازو مستقیمن یو رګ د عصبي رګ د شایټی په نوم او د دملا د مریو د لاندنه یې مریو د پینځه مې سلورو مې درې مې دوه مې اوداونو نه راوځي. یعنی پینځه شپږ رګ سره یو ځای کې پروت کې یعنی کوم ځای کې چې د دملا نه راوځي پینځه شپږ رګ یې او بل اخره ټول سره یو رګ شي او دملا نه راوځي د کوناټي ساحې ته او د کوناټي نمبر سره لاندې حرکت کوي د پښې تر غټې ګوتې پورې. اوس نو کچیرې دملا د مریو یا په ورټیبرو کې دا کومې نمبرې مشر یادې کړې تک پنځم څلورم درېیم او تر اولې پورې کچیرې د دو په منځ کې هر روټ یا د دغو پنځه رګونو نه هر یو کمپرس شي یو څه فشار لاندې راشي
یا ډیسک مات شي پکې یا ډیسک بهر ته راوځي د هرې ممکنې لارې نه چې فشار په دغه رګ باندې راغی د رګ سفرس شو نو دا ناروغان معمولا په جګېدو او پټېټېدو کې د ډېر شدید درد احساس کوي. دا درد د ملا د لاندنۍ برخې نه شروع کیږي او مستقیما حرکت کوي شاته د کوناټي ساحې ته د پښې شاته او بالاخره تر ګوتې پورې حرکت کوي. دته موږ شیاټی خو وایو دوی کولای شي د فیزیوتراپی نه مرسته واخلي. فیزیوتراپی مخصوص حرکات دي که شیر په تیرا کې کوم نیورو فیزیشن یا نیورو سرجن موجود وي هغه نه دې مشوره واخلي چې دغه کوم مشخص حرکات د فیزیوتراپی دي دا باید وکړي. د دې تر څنګ نن سبا طبي څېړنو معمولا په غرب کې په یو اس اے کې طبي څېړنو د شایټی خو دپاره د سرجیکل اپروچ یا د آپریشن نه یو څه ډډه کړې ده او بلکې ځواب یې داسې ښودلی دي چې د دغو ناروغۍ دپاره باید موږ مستقیما سرجیکل انټروینشن ونه کړو، یعنې د جراحۍ په واسطه مداخله ونه کړو په عصبي سیستم کې. فیزیوتراپي ډسټرپشن ده، کولی شو د فیزیوتراپي په واسطه باندې مریض سره یو څه مرسته وکړو. نو یو ټیسټ حتمی ده چې دوی باید وکړي چې آیا دوی رښتیا هم پر اګنسا یا په شایټیسا باندې اخته دي که نه دي اخته، ځکه د ډاکټر ډایګنوسس او د مریض یو څه سره توپیر لري. د ایم آر آی یا د سی ټی سکن د دا دوه ټیسټونو نه چې هر یو انتخاب کړو یو باید د ډاکټر په مشورې وکړي. هلته دقیق معلومیږي چې کوم ډسک مات شوی خدای نخواسته، ډسک سپلګزیشن خوځېدلی ده دا ډسک، یا زموږ دغه شیارټي کرګ د دوه عضلاتو ترمنځ یا د ډسکونو ترمنځ کمپرس شوی ده. په حقیقت کې آیا رګ نسا یا شیارټي کا موجوده ده که نه ده موجوده، که یا نن تثبیت شو مشخص شو چې په مریض کې د شیاټیک نور په روټ کې ډمج شوی ده شیر سره ضربه یې لیدلې ده، نو ګورو به ماهیت ته آیا دا په فیزیوتراپی باندې رغیږي که نه رغیږي. دا هغه تصمیمونه دي، دا هغه ډیسیژن ده چې باید نیورو سرجن یا نیورو فیزیشن باید د ایم آر آی او سی ټی سکن نه واخلي. تقریبا د 80% نه پورته مریضان په فیزیوتراپی باندې ریلیف کیږي. ولې یوه خبره باید ټول په یاد سره ولرو، دا معمولا د شاخه او د درندو کارونو نه پیدا کیږي. هغه شی په کلي کورونو او بانډو کې مستریان دي یا کروندې لري یا ګیلکاران دي خټګر دي، دوی کچیرې ډیر وزن په چټکۍ سره راپورته کوي د ځمکې نه، نو که احیانا په دغسې یو حالت کې د ملا له درد سره دوی مخ کیږي، هرو مرو دې تقریر ساعتونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي. په شروع کې د شایټي کا درد ډېر زر کنټرول کیږي چې څومره ځنډې نه کیږي هغومره اکشن پوټنشیل په نامه یوه پراپرټي ده په داخل د عصبي رګونو کې، هغه کمزوري کیږي، سلو آهسته کیږي او بالاخره دغه ناروغي د یو مزمن ناروغي یا د اوږدمهاله ناروغي حیثیت ځان ته غوره کوي. نو شایټي کا په مجموع کې د شاخه کارونو د درندو کارونو نه پیدا کیږي. د ملا په تیر کې د ملا له تیرې 15 رګونه درې دوه هر یو شر اوزي او د شایټي کلب جوړي یا د شایټي کرګ جوړي دا کمپرس کیږي او بل اخر د فشار لاندې راځي او موږ یې په امتداد کې وګورو کې د درد احساس کوو. معمولا دا درد په جګېدو او په ټیټېدو کې احساسو او په ملا کې د کوم خاص درد احساس نه کوو. فیزیوتراپي نن سبا او پین کیلرز د دې لپاره بیسټ اپشن دي که یا نن ډیسټابلایزیشن موجود وو نو دلته سرجیکل انټرونشن ته بیا ضرورت شته چې نیورو سرجن باید د دې سرجری وکړي.
کور ودان ها ډاکټر صاحب، بیا هم رازو د میډي پر تیزاب وبانه چې د دې عوامل څه دي، ولې دغه تیزاب زیاتیږي او څنګه څنګه مخنیوي کیږي چې دا را کم کو، په دې به خبرې کوخ یو لاندې شند مخلو بر ترجو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ډاکټر صاحب نوید خپلواک ته لموږ سره او موږ د میډیا کلمو پر ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، دا چې دومره زیاتې ستونزې را پیدا کیږي د میډیا له تیزابونه، د میډیا تیزاب ولې له خپل اندازې نه زیات جوړیږي، په کوم حالاتو کې عوامل څه سببونه څه؟
خا پختنه و رازو د میده تیزاب ته ګوره په بدن کې ځینې مشخص سیمې موجود دي چې هلته تیزاب عمل تولیدیږي جوړیږي یو پکې میده ده یعنی په خپل په میده کې د تیزاب موجودیت کومه ستونزه نه ده د تیزاب جوړیدل کومه ستونزه نه ده ولې که تیزاب په میده کې جوړ شي پاتې شي او خپل وظیفه سره ونه رسي نو دا هغه تیزاب چې بیا په نورو سیمو کې به تخریش منځته راوړي په داخل میده کې د میده په داخلي دیوال کې په اپیتیلیم کې البته یو ډول حجرات یا سیلز موجود دي چې موږ ورته پیرایټل سیلز وایو د دغه پیرایټل سیلز یا د پیرایټل حجراتو وظیفه د تیزاب جوړول دي او دا تیزاب د هایدروجن او د کلورین نه جوړیږي دا یو مغلقه پروسه ده چې د هغې په ترڅ کې به تیزاب په داخل د حجره کې جوړیږي او د داخل د حجرې نه راځي میده ته او په میده کې د هضم پروسه یا د ډایجسټیو پراپرټی مخته کوي رازو ولې زیاتیږي ګوري موږ وویلې چې په پرایټل حجراتو کې جوړیږي مستقیمن ورزو د دې فابریکې ته چې پرایټل حجرې دي که چېرې پرایټل حجرې د ډي ان اې د کنټرول نه خارج شي په خپل سر طغیانی تکثر وکړي یعنی د دې ګروت زیات شي نو طبیعي خبره ده ډېرې پرایټل حجرې به ډېر تیزاب جوړوي او ډېر تیزاب په میده کې پراته وي که چېرې په هغه خپل وخت کې خپله وظیفه سرته ونه رسوي نو پورته به راجېږي مرۍ ته مرۍ سوځوي او لاندې په هاضمي سیستم کې کولی کله زیاتیږي که چیرې د فرایټل حجراتو تعداد زیات شي اوس راځو کله د فرایټل حجراتو تعداد زیاتېدلی شي په بدن کې مګ په خپل وجود کې بالخصوص په میده کې یو دقیق اماونت لرو د پرایټل حجراتو تر هغه کې چې ډېر زیاتیږي نو مستقیم انویسټیګیشن بای د ټیومرز او د نورو مالګنسي یا کانسرونو په حق له وکړو کانسر یا ټیومر د هغه کتله ده چې څو حجرات راخلي په خپل سر هغه ته وده ورکړي په خپل سر دغه حجرې بیا نورې حجرې زیږي او بل اخر یو کتله جوړیږي که چیرې تیزاب په خپل سر زیاتیږي او د زیاتوالو مخه یې خوب پی پی آی یا د اومیپرازول پانتاپرازول او د دې نورو دواګانو په واسطه مخه د دې تیزاب مخه ونشو نیولی نو حتما په پیرایټل حجراتو کې کومه ستونزه موجوده ده باید موږ ولاړ شو بایوپسي ټیسټ کړو بایوپسي معنا ده د خولې د لارې د انډاسکوپ کته کوو میدې ته او د میدې له دیوال نه یو سمپل اخلو دا سمپل لیګو لیبورټری ته ولته باید د هیستوپیتولوژیست یو بل ډاکټر وګوري چې آیا پیرایټل حجرې سالم دي جوړې دي که نه که جوړې ولې نو هیڅ کومه ستونزه نشته ده بیا یو څه انوایرمنټل ستونزې کېدلی شي د میدې د تیزاب د زیاتوالي یا د ډېروالي سبب وګرځي ولې په ټوله کې که چیرې تیزاب په میده کې تولید شي او دا خپل وظیفه سرته ونه رسي وظیفه یعنی حد د خوړو هضم ده خواړه باید د خولې د لارې میدې ته راشي او هلته موجود تیزاب باید د خواړو موږ ته هضم کړي که چیرې خواړه په سمه توګه راونه رسېدل یا په خپل وخت کې راونه رسېدل او مریض ورسره د ګرد بل سمپټم درلودو نو دا تیزاب پورته راجېږي په مرۍ کې ستونزه جوړولی شي لاندې په کولمو کې ممکن ستونزه جوړه کړي ولې په ټوله کې میده د تیزاب په وړاندې مقاومه ده خپله د میدې تیزاب میده کې کومه ستونزه نشي جوړوي ځکه میده جوړه د تیزاب لپاره ده او دغه تیزاب عملا په میده کې تولیدیږي نو د پرایټل حجرات د میدې په داخل کې د تیزاب تولید وظیفه لري کله چې زیاتیږي د دغه تیزاب او کچه نو موږ کولی شو مستقیم د ځینو ټیبورونو په هکله به انویسټیګیشن سټارټ کړو هغه طریقه مو وویلې یو نان مالیګنټ ټیومر هم کېدلی شي د تیزابو د زیاتوالي سبب وګرځي یعنی ځینې داسې ستونزې موجودې دي چې هغه عملا کینسر نه دي لکه ګسټینوما یو ټیومر ده بینایټ ټیومر ده په داخل د میده کې منځ راځي او د ګسټین په نامه هارمون زموږ سره تولیدوي دلته د تیزاب کچه یو څه زیاتیږي چې موږ کولی شو بیا د ګسټینوما په کله خپل انویسټیګیشن وکړو د هغه یو پراپر منیجمنت ده هغه باید سره ورسو ولې په ټوله کې د میدې تیزاب په داخل د میده کې کومه ستونزه نه جوړوي که چیرې مرۍ ته راپورته شي نو هارت برن او نور کیفیت پیتالوجی جوړول شي.
او ډاکټر مختم په خبرو کې اشاره ورته وسله تاسو په لګرنا واچولا ډی زیات خلک دی د مکتاسو په سیمو کې چې اغوی د میډی لګیس نه ډی زیات شکایت کوي او سر ټکوي مکتاسو په سیمو کې ډی زیات ستونزې امنیتی ستونزې همسته نور ستونزې همسته خلک ډی زیات فشارونه او تشویشونه او اندېښنې زیات لري د دې تیزاب او ترڅنګ نور کم عوامل دي د سټرس او د تیزابو ترڅنګ چې هغه د ګیډې د دغه ستونزې د ګیس او د باد سبب ګرځي
ډیر داسې عوامل انوایرمنټل محیطي عوامل موجود دي چې هغه د معدې او د کولمو د بادونو او د ګاز سبب ګرځي فرضا په کلیو کورونو کې یو مثال درکوم موږ معمولا د درد لپاره د بروفین یا د انسټ له دواګانو استفاده کوو یا ځینې داسې ناروغان موجود دي چې هغه د زنګنونو د درد لپاره د هډوکو د درد لپاره یا د میاشتنۍ ناروغۍ د دردونو لپاره د بروفین دواګانو استفاده کوي د انډومیټاسین نه استفاده کوي یا د نورو انرژیک نه چې هغه مستقیما د انسټ کورنۍ پورې ارتباط لري نان سټیرایډل انټي انفلمیټری ډرګز کچیر موږ د دغه دواګانو په دوامدار توګه استفاده وکړو یا ځینې ناروغان دي هغه د زړه ناروغي لري صحیح هغه اوک مهاله د اسپرین نه استفاده کوي دغه د وخت په تیریدو باندې ایروسیو ګسترایټس جوړولی شي ځکه دغه دواګانې بروفین یا د انسټ ټول دواګانې په داخل د میده کې د میدې دیوال یو څه زیانمنوي تخریش کوي نو سمدلته دا خبرې درو کشیرې د میدې داخلي دیوال زیانمن شو تخریش شو او موږ ورپسې ډوډۍ وخوړه نو دغه ډوډۍ به راځي داخل د میدې ته او میده به د هضم پروسه مخکې بیایي نورمال ده هضم پروسه په یو نورمال میده کې ممکن ده کشیرې د میدې په دیوال کې سنځه موجوده او تخریش موجود نه ده خوړه نه هضمي که هضم نشو نو مستقیما بلاند کلمو ته کوزیږي یعنی دا خواړه لومړی باید په میده کې هضم شي شلاند کلمو کې جذب شي که چیرې په میده کې هضم نشو نو کلمو کې ممکنه نه ده چې دا خام خواړه دې هضم شي جذب شي وخی نو که چیرې په میده کې سوزه موجوده و خواړه راغله هضم نشو په ژوندۍ توګه بلاند ښکته کیږي کلمو ته او کلمو کې د کلمو یوازنی وظیفه جذب ده دا کوم خواړه چې دي دا باید ابزارب شي د انرژي د تولید لپاره دا الته نه جذبېږي نو په ژوندۍ توګه په داخل د کلمو کې پراته وي د درې نښې نښانې جوړوي په مریض کې لومړی بادونه ځکه خواړه په خامه توګه پراته دي هضم شوي نه دي د جذب لپاره آماده نه دي نو دا به باد کوي هلته به ورستېږي ګنده کېږي به او د هر وراسته یا د ګنده شوي توکي په ماهیت کې امونیا جوړیږي کاربن ډای اکسایډ جوړیږي او نور غازات جوړیږي دغه غازات دوه لارې لري بهرني محیط ته یا به د مقعد له لارې بهر ته وځي او یا به د خولې له لارې بهر ته وځي چې موږ یې په عام اصطلاح ارګمي یا ټیغونه بولو دغه ټیغونه معمولا بدبویه وي ځکه د هاضمې جهاز نه راپورته کیږي او هلته خواړه نه دي هضم شوي بلکې ګنده شوي دي ورسره دا کوم خواړه چې په معده کې هضم نشول لاندې کولمو ته لاړل جذب نشول هلته ګنده شول دونه جوړ دوه نور حالتونه هم جوړي قبضیت ځکه خواړه هلته پراته دي کولمې په سمه توګه حرکات نه کوي نو دا مریض په سلیری ساتونو حتی په هفتو کې هم باتروم ته نه ځي نو د قبضیت تر څنګ دریم کومه نښه چې جوړي هغه ډایریا یا اسهال صحیح یا لوز موشن نو دا خواړه هلته پراته دي جذب شوي نه دي هضم شوي نه دي بالاخره ټول په یو دم کرا ووتل نو ډایریا جوړي اسهال یا لوز موشن او که همل تستک پاتې شول قبضیت جوړي په مجموع کې د میډې السر یا سټمک السر کېدلی شي باد قبضیت ډایریا دواړه جوړې کی ولې کچیرې مریض د معدې ستونزه ونه لري کوم د ګسټراپتي یا د ګسټرایټس سمپټم ونه لري عین حالات یعنی د نس باد قبضیت او ډایریا د کولمو په پتالوژي د کولمو په ناروغۍ کې هم اثر لري یعنی مستقیما کولمې او معده دواړه د بغداس قبضیت او ډایریا سره نښتي دي
او د سب د میډې یو شمه ناروغان تاسو خوري خبرو کول چې دوی زی درملتون ته او دوا اخلي د درد په نوډینه پوي چې دا سړ ډول دوا ده تاسو ته اشاره وکول د نازټ د خاندان اډویل او د تنور او بل اخر بل ورس یو غری به د میډې نور تکلیفونه حتی میډې سوريشتوي هم د موږ په ملګرو دوستانو کې داسې هم خلک هم مونږ لیدل دي یو شبل چې په کلو کورو کې ځین خلک د څه فکر کوي چې کله د میډا وسوځي د لمرید وسوځي د لنوي علوي شدي وسکه د شدو سکل ګټه رسي خو اوس دلته ځینې خلک لدې خبره سره موافق نه دي، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
رازو د میدین لون دی کوم ځای کې چې میده د کلمو سره مخلي د کوچنی کلمو سره دلته یو جنکشن د پایلوریک جنکشن په نامه دی. پایلوریک جنکشن لون دی د کلمو لمړی برخه د ډوډینیم ورته وایي. کچېری په ډوډینیم کې السر موجود وي او مریض شوه اوس کې نو دا مریض دی اوسو شیبو د پاره آرام کوي. داغه هغه یو صف فولکلور زموږ په ټولنه او زموږ په کلي کورونو کې موجود ده. په خوا سنتي طبابت یو څه دغه ساينټیفیک ټرمونه زموږ تر سیمو کورونو نه را رسېدلي، د هلوپیتیک میډیسن نه مو کار اخیسته. اصلاً شودي د ډوډینیل انسر د پاره یو څه ګټورې دي، ولې شل دقیقې یا په نهایت کې نیمه ګنټه کولای شي زموږ سره مرسته وکړي، بل نیمه ګنټه بیرته بیا ستونزې جوړېږي. ولې د دې تر څنګ باید یو بل ټکي ته اشاره هم وکړم، کچېرې د ډوډینیم تر څنګ په داخل د معده کې هم تخریش یا السر موجود او مریض شوه وخوړلې نو الټیمیټلی د معدې د درد سبب ګرځي. خو ورسره د ډوډینیم دردونه یو څه راتسکینوي، نو دا هغه سلسله ده چې موږ د شیدو استفاده کوو. ولې په ټوله کې د انټي اسید شربتونه چې بازارونو کې په درملتونونو کې موجود دي، دا کولای شي په دواړو کې هم د مکل سره د میډی فال سره او د ډوډینیم فال سره چې دواړو ته موږ ټیټی فال سره وایو په دوه کې یو سمرسته موږ سره وکی شو دې تر یو حدا پورې د ډوډینیم انسر د پوره موسمره دی دی او لاسه لاشل د خو پورې د درس تسکیت دی.
او تاسو د قبضیت یادونه وکوله، یو شمیر خلک نور بیا سرته کوي چې د قبضیت سره دوی کله کله په ډکو میتیازو کې دوی وینه وینه یا وینه راځي، د دې د وینې راتګ دلایل په څه کې دي؟
رازو بلډ پر انام یا پرډکو میتیازو کې د وینې بهیدل ګوري، وینه معمولا د زخم نه بهیږي، یو ځای باید ټپی شي، یو ځای باید زخمی شي، پر یو ځای کې باید السر من سره شي چې وینه ترې وبهیږي. نو که څو پرډکو میتیازو کې وینه بهیږي یا په خپل ډکو میتیازو کې وینه ولیدل، نو هرو مرو د زخم په حق فکر وکړي. دا زخم کېدلی شي کچېری وینه تازه و، فرش بلډ، تازه وینه راغله په ډک میتیازو کې، نو زخم د مقعد شاوخوا ته پر ایکټم یا په انل کانال په دې ځایونو کې منځ ته راغلی دی. کچېری ډکې میتیازې په وینه ملوه، وینه په ډک میتیازو کې موجوده و او ډک میتیازو تور رنګ ځان ته غوره کړی و، نو دا زخم پر ایکټم یا په کولون کې نه ده موجود، بلکې دا په کوچنیو کلمو کې موجوده ده چې دا موږ معمولا ملینا وایو. ملینا یا د ډک میتیازو تور رنګ. نو دلته ځینې پیتالوژي، ځینې ناروغي موجود دي چې موږ سره مستقیما کولای شي بلډ پرانام یا پروډکټ میتیازو کې د وینې د بهیدو سبب وګرځي. یوې هیمورایډ ده، بواسیر، دغه بواسیر دوه درې درجې لري. په درې واړو کې وینه بهیږي، ولې یو نه ښیي دا د مریض قطن د درد احساس نه کوي. د مریض پروډکټ میتیازو کې وینه بهیږي، تازه وینه بهیږي، او دا وینه معمولا د ډکو میتیازو د خلاصېدو نه وروسته، یعنی مریض لاړ باتروم ته کې میتیازې وکړي خلاص شوه او لاغي وروسته کې وینه راغله، نه دا د هیمورایډ یا د بواسیر وینه ده. دویم پیتالوژي ته موږ انل فشر وایو. انل فشر د مقعد په شاوخوا کې د غنم یا د جوارو د دانې په تازه یو غوټه پیدا کیږي او دا غوټه ډیره دردناک ده. یو دانه پیدا کیږي، دا ډیر شدید درد ده. معمولا دا درد د ډیفیکیشن سره زیاتیږي، یعنی باثروم ته د تک د ډکو میتیازو سره دا درد زیاتیږي، او چې کله ډکې میتیازې خلاص شي نو دا درد کمیږي. ورسره که وینه موجوده وله نو دا د انل فشر وینه ده. دوی کولی شي چې بیا د جنرال سرجن سره پرې یکته خبرې وکړي، او په دې هکله په بازار کې د گلیسرین د جی ټی این په نامه کریمونه پیدا کیږي، جی ټی این 0.2%. دا ډیر ښه نن سبا د انل فشر د کار د انل فشر د طالبوي د کار ډیر خنه ته جواب کوي. دریم څه شي کېدلی شي په ډکو میتیازو کې د وینې سبب وګرځي، خو ورسره دردونه هم موجود دي. هغه کېدلی شي یوه فیستولا وي، د کولمو نه مستقیم یو ارتباط راځي مقعد ته. فیستولا یا فیستولایزیشن کېدلی شي د درد سبب وګرځي، د وینې سبب وګرځي وخی. ولې یو ډیره مهمه اشاره باید وکم، هغه په داخل د کولون، په داخل د مقعد یا ریکټم یا په سترو کولمو کې د کانسر او د پولیپ موجودیت، دا دواړه د وینې سبب ګرځي. نو کچېری ناروغ وزن له لاس اور کړی وي ترته لدی چې کوم دلیل ولري وزن له لاس اور کړی دی ورځ په جریان کې ستړی خسته کسل او بی حال وي د دې ترڅنګ انورکسیا نروزا لري یعنی ډوډۍ اشتها یې له منځه تللې ده او ورسره په کور کې داسې یو هیستوري لري د دوه ورور پلار خور مور په کینسر باندې خو اخته وو کچیرې د دوی په ډکو میتیازو کې وینه ولیدل شوه وزن له لاسه ورکړی وو اشتها یې نه درلودله د وینې د کمبود سره مخ شوی و نو دوی باید مستقیمن ولاړ شي د کولونوسکوپۍ ټسټ وکړي یا د سیګمایډسکوپۍ د مخد د لارې کامره باید داخل کړي یو کیمره داخل کړي کولمو ته او کولمې باید ډاکټر په خپلو سترګو په سکرین کې وګوري چې دلته کومه کتله موجوده ده کوم ټیومر موجود ده کنه کوم پولیپ موجود ده کنه یا ورسره کوم ځای کې ټپ موجود ده کنه ده د مالګنسي یا د کینسرونو چانس هم شته ده پکې ځکه اکثرا بلډ پرانام کېدل شي د ټیومر دی سرطان دی کینسر سبب نه خوي د دې ترڅنګ دوه نور ناروغي شاغه د بلډ پرانام سبب ګرځي او دوه د سترو کوچنیو کولمو ناروغي دي السریټیو کولایټس او کرون ډیزیز دا دوړه د کولمو مزمن یا اوږد مهاله التهاب د اوږد مهاله انفیکشن د پدو کې د کولمو داخلي دیوال شړیږي او هغه ځکه چې یو سپورټیو انفیکشن سپورټیو انفلمیشن منځ راځي یعنی شړیږي او د ډکو میتیازو کې معمولا مریض وینه لري کچیری مریض ڈائریا لوز موشن درلود لوز موشن کی وی نظر لود او سرا د نس درد کو نو د السریټیو کولایټس ناروغي پات لري فکر وکي او ډاکټر سره مشوره وکي کچیری مریض لوز موشن درلود او ور سرا ابډومینل پین او وینه دواړه نو موجوده دی هغه د د کرون ناروغي پورې اوس مرتبطه موضوع ده ولې په ټوله کې بلډ پر انم یا وینه په ډک میتازو کې کېدل شي د انل فشار د بواسیر یا د هیمورایډ د فیستولا د مالګنسي او یا د کولمو د التهاب نه خو
ډیر مننه لوز موشم یعنی اسال کنه نس نس د فیسبوک د فیسبوک پر پاڼه هم یو شمېر خلکو پښتنې کړې دي سلیم دولتزی صاحب له سلامونو وروسته لیکي چې په نهاره ګرځیدل ډیر وخت آیا معده خرابوي کنه ځینې وخت له سهار تر ماښام ګرځم او ډوډۍ ته مې اشتها نشي دوی ته سم مشوره لري
دقیقا میده جوړه د دې خاطر ده چې مشخص وختونو کې د هضم پروسه سرته ورسي لاندې بدن ته د جذب نه وروسته انرژي مساعده ده کدی چیره که چیره خاغله دولت زای د ورځې په جریان کې فزیکی فعالیت کې او ډوډۍ نه خوري نو طبي خبره ده چې لومړی به دا د نیدې د السر سره مخ کیږي د وختو په تیریدو یا د وختو ورو ځکه حالته حساب سولید شل لکه مخکې مش خبرې پیو پرایټل حجرې خپل خپل وظیفه سر ته ورسوله حساب د تولید فلم حساب راغله نیدې ته منتظر دی چې خواړه راشي او هضم کی ولې دولت صاحب د ورځې په جریان کې ډوډۍ نه خوري خواړه نه خوري نو دا تیزاب هغه ځای کې پاتې کیږي ولا هم ورته سټینګي کی دا تیزاب د پرایټل حجرې په تیزاب تولیدي او تولیدي کشورې دا تیزاب اکسیډنټلی پورته راځي چې مری ته نو د اسفیګایټس سبب ګرځي د مری د انتخاب سبب ګرځي کشورې دا تیزاب په داخل د میده کې پاتې شي او په داخل د میده کې کوم تخریش له پخوا موجود وو کومه ګسرابتي له پخوا نه موجوده ولا نو هغه یو څه اکساس اوربټ کوي هغه ځای کې یو څه تغیرات من سره ولي البته منفي تغیرات کول شي د ناروغي د تشدد سبب ګرځي ناروغي یو څه ورزیاته همدا رقم کشيري د پرایټل حجري تیزاب تولیدوي او تیزاب خپل وظیفه سره نه رسوي دلته د پرایټل حجرو د توغیاني حالت چانس ډیر موجود ده کېدل شي پرایټل حجري توغیاني شي سرکه شي خپل سر فعالیت کوي چې په ټوله کې بیا د اډینو کارسینوما یا د سټمک د کینسر چانس نه زیاتوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نوید خپلواک کور مو ودان یو سات په دې باندې وګه د لوخ د ډاډای مچتا دومره پراخه مسله ده چې د هر برخې رونی سون یو خبرونه ترې جوړیږي نن په موږ وګه د لو بیا په تاسو کې له خیر سره خاص پیغږی کو یو نړۍ مننه کور دی ودان ترنو خدمتونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وو د ډاکټر په خبرونه کې ډاکټر صاحب نوید خپلواک لمر سره ملګری وو او تاسو ته په هضمي سم ناروغي باندې وګه د لو تر بل خبرونه پورې مو ز پالاس پارم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.